Saat.
د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم په لیدې سات په خبرونو کو د امریکا د عدلي وزارت وای پولیسو هغه افغان نیول چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ بریتر سره کړی. د عدلي وزارت پرونسیشن بي ویل وو وش کلن نسیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی او د دغې ډلې په ملاتړې د ټاکنو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغې ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی دی. دغې محکمې په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلي چې د دو ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. پایله مې کړه غلی چې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور نه دېرش دورې وهلي او حکم یې د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. د طالبان حکومت تر دې وړاندې هم تورنو کسانو ته ورته تعزیري سزاګانې عملي کړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړو ملي مړي او دولس ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې د خیبر زولې په ریګل لمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د خیبر انتظامی او د پولیسو او پولیسو لا د پی ټی ایم او د آئینی شاهدانو د دغو ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې ده چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا لسګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی خو پښتین ویلي دا جرګه به هرومرو جوړوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه احتمالا د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. ایران تېرې اونۍ د حزب الله په دفاع او په تېره بیا د دې ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په غچ کې پر اسرائیلو د توغندیو یوه پراخه حمله وکړه او اسرائیل هغه مهال ایران ته د غچ اخیستنې ګواښ وکړ. د ایران د هوایي مدافع سیستم نن چهارشنبه وخت د روسیې د دوه ویشتو بې پیلوټ الوتکو له ډلې یوویشتې شنډې کړې دي. دغه بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف او دیسا او فینیسیا سیمو کې راغورځول شوې دي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې په خپل فضایي حریم کې د اوکراین وڅلوېښت بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د ازاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین دغه الوتکې د روسیې په بریانسک، بلګورود، کورسک، کروستوف او کرسنودار سیمو او آزوف سمندر کې له منځه وړل شوې. روسي چارواکو ویلي د الوتکو ټوټو مرګ ژوبله نه ده اړولې. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې داعش ګواښونه جدي بولي.
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ke zamuk tar tola muhiman de khmada wa da che da hewat his club ya da mutahida ya la to prawdan de da tragiri zubridun da file zayin shi
ay Taliban kawale shi mumkina gwa khun al manzi UCI irada lari
استخباراتی د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه غواخونه وټاکي یا تثبیت کړي او د غواخونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي د خپرېدو خبر ورکړی. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بندر پرانستی دی خو بیا هم پکې ډېرې ستونزې شته.
ما یا موټر تقریبا درې شپې دلته په اډه کې ولاړ وم او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وم. کله چې ما مال پېښور ته ورسېد کښتون پیسې پوره نه کړې.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی هغه افغان نیولی چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش نه یې الهام اخیستی و او غوښتل چې د امریکا وبخي. د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو د انتخاباتو په ورځ چې ټاکل شوې د نومبر په 15 نیټه ترسره شي برید ترسره کړي. دغه وشت کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلی وزارت په وینا غوښتلې په دغه برید کې یو شمېر خلک په نښه کړي. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا په اوکلاهاما ښار کې نیول شوی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د عدلی وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغه اسنادو کې لیکل شوی چې عدلی وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځنګړی ویزې په مټ امریکا ته تللی وو په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوه کلاشینکوفونه اخیستی وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمنی او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثر شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سختدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انزور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومانو ته لمر ګروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کې خود اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبري وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته همدې جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوه کلاشینکوفونه اخیستې دي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریزې ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلی وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونی ول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات تر لاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سې شنبې په ورځ په محکمه کې له راڅرګندېدو وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما ښار په څنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلي هغه میرمنې چې ځان یې د توحیدی ښځه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بل ورته شاون وان ډایور چې له افغانستانه د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګیدلې تورونه جدي دي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامت نه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د عدلی وزارت وایي هغه افغان نیول چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. بل خو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه جدي ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال په یو خبري غونډه کې ویلي امریکا د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره لوړې وړتیاوې هم لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له افغانستان نه د داعش او القاعده د ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي امریکا په سیمې او افغانستان کې د القاعده ګواښونه جدي ګڼي. د یاد وزارت د ویان مرستیالې سبرینا سنگ پرون په یو خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د القاعده د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېرې لوړې وړتیاوې لري. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا د داعش خراسان څانګې او القاعده د څارنې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ویلي وه چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره قوي استخباراتي وړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې د امریکا د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا د خپل او د خپلو متحدینو په وړاندې د هر ډول ترهګریزو ګواښونو په وړاندې خورا بیداره دي. نوموړي زیاته کړه
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhiman dekhna da wa da che da hewat his club ya da mutahida ya la to program de da tragri zubridun da file zain shi aw muk da mutahida ya la to da haqid mutahidin program de da har dawl tragri zug wa khun program de khora o khiyariu
پورت وخت کې د پوزي او امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګری ټولو د فعالیت په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بولي او وایي د طالبان حکومت د دوی پر وړاندې د مبارزې وړتیا نه لري. په تېر جمهوریت نظام کې د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دوه سره ښکیل دي او د دوه مطلقا متاثر دي د ایدیالوژي د لحاظه او د تیرو ګډو کړنو له لحاظه. طالبان د دې واک ځواک ظرفیت هوډ نه لري چې وشي کولای د تخصصي لحاظه د دغه پرمختګونو او کړنو مخنیوی وکړي. استخباراتي د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په افغانستان کې د ترهګری زړلو د فعالیت اغیز په حق له وویل
پاینده که هم در افغانستان متاسفانه در خطر موجود ده چه نه تنها چه افغانستان با یوزل بیاد دیغ دلو ده موجودیت قربانی کیگی بلکه منطقه و نره طبعی هم اثرات رسیگی اما متاسفانه قیمت و قربانی با یوزل بیا افغانان ورکوی
د اندېښنې داسې مهال دی چې د امریکا د مرکزي قومندانې پخوانی قومندان جنرال کین فرانک مکینزی د اکتوبر په ومه نیټه ویلي وه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته رغولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو او څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د هېوادونو د اندېښنو په ځواب کې په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په خبر کې پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم پر غړو په ورستي بریټ کې د دې غورزنګ درې غړي وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. مخکې د مشال راډیو له ایډیټور داوود خټک سره په دې ارتباط خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې ورستي د مرګ ژوبلې ارقام څومره دي.
دغلته ټاکل شي و چې د پښتون غورنی غورزنګ د یو لسم د اکتوبر په یو لسم باندې یو غونډو کی نو دا نن هم نن دغلته د پولیسو لخوا په خلکو باندې ډزې شوې دي او د دې ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوې دي. چاغه په هسپتال کې زمونږ خبريالانو هغه کسان تصدیق کړي چې درې کسان وژل شوې دي او دولس نور کسان چې دي هم دغه ډزو په نتیجه کې هغه په هسپتال کې دا وخت زخمیان پراته دي. نو دغه دغه
سیمه شوې چې ولې ډز شوې دي آی غواړي چې د دې پی ټی ایم غړي را نشي دغه لوی جرګې
ډزو علت دا دی چې د سورزی وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت پی ټی ایم ناقانونه تنظیم اعلان کړی دی او بیا دوش په مخ کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دغه سیمه کې په غونډو باندې بندیز لګولې. نو پولیسو پی ټی ایم له دغه ځینې منې کول ویل چې تاسو دلته غونډه مکوي او غي موجودو نو د دزو یعنی اوس ابتدایي علت چې هغه دغه خود
لکی د چې دی ولسم دی اکتوبر 2 وروسته دغه لوی جرګره بلل شوی د خیبر په جمرود کې دا او پی ټی ایم هم د پاکستان حکومت غیر قانوني اعلان کړی فعالیت منع کړی دی آیا دا لوی جرګه تر سره شي
حتمی سوال ممکن دی ځکه چې حالات اوس هم الته ډیر کړکی چن دی خو دا امکان لري چې جرګه اوشي خو په اغه صورت کې به دا جرګنی څنګه چې دی مخکنه پلان کړی و یعنی اغه عمر لوی جرګه به ونشي یو وړه غونه کې دی شي چې وړه شان جرګه اوشي ځکه چې پولیس هم په هر صورت کې دا منې کول غواړي او پی ټی ایم په هر صورت کې دا جرګه کول غواړي خو بل خو د پولیسو له خوا د غډزي وشوي د حالات تاوتری خواله اوس هم خډیر زیات موجود دي نو زه فکر کوم چې امکان لري جرګه اوشي تر څه حد پورې ځکه یو ورځ پکې پاتې ده خو اغه حساب سره به ونشي په کوم حساب سره چې دا پلان شوی و
لاند کرته وای چې پی ټی ایم د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه چیلنجولای شي
پی ټی ایم چیلنجولای شي په عدالتونو کې او زه فکر کوم چې د پیښور په عدالت کې دا چیلنج شوی هم ده
زمونږ د مشال رادیو ایډیټور داوود خټکول پاکستان سره تړلې وي بل موضوع کتم کې یو شمیر افغان سوداګر وای په غلام خان بندر کې د لوی موټر د غنې غونې او د پاکستان لوري د زینو محدودیتونو لکبل د مالونو په صدرولو کې لستون سره مخ دي نور به د نجیب الله خیل پر رپورت کې وورو
سره لدې چې د غلام خان پر بندر دواړو لور ته د بارون کوموټر او تک او راتک موجود دی او یو بل لور ته مالونه لګول کیږي خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وای په نوبت کې سلګونه موټر ولاړوي والي د ورځې په جریان کې لګو موټر د تک او راتک اجازه ورکول کیږي یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان تنګور صدروي مشال راډیو ته ول
نو اول ورځ ما یو موټر تقریبا 3 پیډل ته پاره کې ولاړو او دوه ورځې په قطار کې ولاړو کله سیما مال په خبرته ورسره باندې تما وړ نو تقریبا مال خاص لاله دي کشتون پیسې پرانه کړې موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکات کې تیزوال راولي بل په بارډر کې تیزوال راولي
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی وایي
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي باید دا موږ د سیاست ښکار نشي او موږ ته ترانسپورت لارې ستوده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو اوس پرې و تجاري او روپۍ پیدا نه کړي د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي ټول مالونه خراب شي
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل
مشکل خو دا غدای چې ول سوز کې چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس دا ټول موټر دا غلي دي سبزی وره دا وښ تاسو ودرېږي دا خو سیزن دی دا په دغه شپږ میاشتې به و میاشتې به دا غو دا سه ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تلنه په کار چي 50 ګاډي ورسره کوله پرې خوای دا اوس مونږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځنی وخت سوداګریز توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډوري ستګوراته کیږي خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي د یادې درې مشر نواب امیرزی وویل
د زمي چارواکي چې د دې لارې مسول دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې ناراضي یې موږ به درځي ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې کچېره تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو زموږ مالونه به هم درځي تاسو ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات دي او د دوی مالونه وریږي او سیمنټ یې نه خرابېږي
که څه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته ورباندې د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي خو د خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي
له خبرونو ور اخوا
د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د کندهار په تخته پلولس ولې کې د ملاریا ناروغي د خبرېدو خبر ورکوي دی د ویلې د ناروغي د دی ولس ولې لسو زیات کلی اغیزمن کړی دی
د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن وای چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تخته پل کې لس کلی اغیزمن کړی دی د غیدارې پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یادې ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خبرېدو خبر ورکړی دی په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د غی ناروغۍ 3 مثبت پیښې ثبت شوې خو دا شمیر د ډېرې دوه حال کې دی سیف د چلډرن وای چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغي په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤول ډاکټر قاسم خان ازادي رادیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغي خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي رادیو ته وویل
دا زما دا لوک مور دا اوس کې دا غمر زور تر غلی او اخته سوی و نو شکر الحمدلله سوغون شده اچ تلیخ په کور کې نسته نه نو سب دا یو دا غمایش مثال دی دا خمه خاص دا غوای کندار کې نو سپا یو دا شم خو زیات تقریبا دا سی اوفته دی مخ کې بستا په جمع راځي اخته و
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي رادیو ته وویل
په تک تک ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیات سوی ده ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي
دی وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولی خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مرضۍ د اخته کیدلو لازم هدایت چې موږ ته باید په نظر کې ونیسو په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو او کړکۍ ته به یې چالې وي د هغه سره په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو یا په خونه کې باید خپل جال ولرو د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاص ځای چې مرتثبتیږو چې د مچیر په دوا باندې هوال سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي.
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشری د لومړنیو انتخاباتو له شلمې کلیزې سره برابر ده. د انتخاباتو په نتیجه کې حامد کرزی د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه وټاکل شو او شمېر افغانان په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وایي له دې امله ناخوښ دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هغوی څخه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایې ورکولو حق اخیستل شوی. یو شمېر افغان حقوق پوهان انتخابات د ولسواکۍ یو مهم جز بولي. نور په دې رپورت کې
احمد جواد شپکپنځوس کلان دی او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و او خپل رایه یې په آزاده توګه د خپلې خوښې نوماند ته کارولې وه. نوموړي وویل
زه د بی بی سرور سنگری ښوونځي ته لاړم او خپله رایه مې ورکړه. ډیره ښه خاطره لرم. احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم، یو انسان یم او توانېدلی یم خپله رایه د خپلې خوښې نوماند ته ورکړم. خو اوس هیڅ ټاکنې نشته. دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ټولو ښځو او نارینه وو چې عمر یې له 30 کلونو لوړ و حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپله رایه وکاروي چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی و او د رایه ورکولو صندوقونو ته تللي و. اوګی امیل یوه له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایه ورکړې. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د لومړي ځل د پاره چې کله ما خپل رایه استعمالوله ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. خزړه لاړم خپل ولسمشر مونږه ټاک زه بیشان ولولې چې زما په زړه کې و هغه خې احساس چې زما په زړه کې و تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی اوس چې محروم بی اندازه سخته ده اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول دپاره سخت دی یوازې ما دپاره نه
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی و چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوري شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د ډیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوي ټاکل شوي مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی په رسمیت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشټوالي له امله هیواد پریښی او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم وراتی قلم د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د ماجورو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چا ته میشته وتلې چې یو کال وتلې ټول لاړ د خواري او غریبۍ ته زخپلم لاړم. به د مانا $100 واخسته زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې 4.5 میاشته یا څکم 15 میاشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه بار کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورو دغه اسلامي امارات چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او دې څه غمو خوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله اورځي په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دی مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه چې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حس یا یې سانسور کړی دی. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وهل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر